یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي راډیو او رید ازادي راډیو لپی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خپرونه کې موزنوري نوري هرکلای کوم. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله راځي خو د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به هم کېږي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتونو امنیتي چارواکي بیا وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ تیاری لري. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زیده خبرونه اوروي.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت نوی مشر وایي دوی به د اورستي بهرني عسكر تر وټولو له افغانستان د افغانستان لمنتي ځواکونو ملاتړ کوي. د کندهار پولیس وایي د وسوالو طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون 15 تنه نیولې دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه پرانیستي غونډه کوي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورګن بروتس ویلي چې د اورستي بهرني عسكر تر وټولو بل افغانستان ملاتړ کوي. جنرال بروتس پرون په مزار شریف کې خبري اعلان ته وویل چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې او دوی پر ټولو شکلو خواوږ ژغ کوي چې د یوې هررخیزي موافقې د ترلاسه کېدو لپاره هڅې وکړي. جنرال بروتس ویل د دوی په ماموریت کې هیڅ تغیر نه دی.
Our task is unchanged.
زموږ دغه تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي.
د ناټو د جنرال پرون رسمن په شمال زون کې د ناټو د قواو مشري ترلاسه کړه. د ناټو په مشري ځواکونه د افغانستان امنیتي قواوې روزي او ملاتړ کوي. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوالو طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون 15 تنه تخریب کاران نیولې دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ په بیان کې چنن خبر شوې راغلي چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو وګړی چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوس او حمله مسولیت ورسپارل شوی و نیول شوی دی. د امنیه قومندانۍ په خبر پاڼه کې چې نن خبره شو ویل شوې چې نیول شو وګړو منلې چې د تخریبي فعالیتونو مسولیت ورسپارل شوی و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې پکې به د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو بحث وشي. امریکا د ازموینه د اګست په 19 نیټه وکړه. د رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې په غوښتنه کې راغلي چې دا غونډه د امریکایي چارواکو د هغو بیانونو په اړه دي چې د چې وایي پلان لري د منځني واټن وشتونکو توغندیو ته پراختیا ورکړي او ځای پر ځای کړي. په دې اړه د امریکا او روسیې ترمنځ د درې لسیزو زور تړون د دې میاشتې په لومړیو کې ماچو. د امریکا متحده ایالات د اګست په 2 نیټه په رسمي توګه د منځني واټن وشتونکو اټومي وسلو له هغه تړونه ووتل چې په 1980 میلادي کال کې د سړې جګړې په کلونو کې لاستیک شوی و. دا تړون د امځکې څخه په وشتل کېدونکو هغو کروز او بلستیک توغندیو چې له 1500 کیلومترو تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلی شي بندیز لګاوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د سفیر مرستیال دیمیتری پولینسکي ویلي بیړه له دې کبله ده چې ډېر ګواښونه سته. خو د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس د فبروري په میاشت کې ویلي و چې د روسیې حکومت مکررن پر دغه تړون چې په 1980 میلادي کال کې لاستیک شوی و تیری کړی دی او دوی له دغه تړونه وځي. د امریکا دفاع وزارت د دې اونۍ په پیل کې وویل یو داسې توغندی توغولی چې په 1500 کیلومتره واټن کې هدف ویشتلی شي. تاکل سوی چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په فرانسې کې د نړۍ د ستورو او صنعتي هیوادونو یا G7 د غونډې تر پیل مخکې له ایراني چارواکو سره وګوري. د ایران جمهور رئیس به فرانسې ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځي. د غونډه د فرانسې په جنوب کې جوړیږي. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو رپورت کې خبر ورکړی چې ایمانوئل مکرون به په دغه غونډې په څنډه کې د لیدونو کتنو په ترڅ کې د واشنگټن او تهران د کړکیچ د هواري لپاره هڅې وکړي او خپل پیشنهادونه وړاندې کړي. د کوسوا پارلمان نن د صدر اعظم راموش هرادینای په مشرۍ د حکومت د نړیوالو فوق العاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته په دې غونډه کې اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. تر انتخاباتو مخکې لا د صدر اعظم هرادینای د ګوند او د پرشتینا د شاروال د ګوند ترمنځ د ټاکنیز ائتلاف موافقه لاسلیک شوې ده. د موافقې تر لاسلیک وروسته د پرشتینا شاروال وویل چې کوسوا له سختو حالاتو تیریږي، هغه که له سربیا سره د متقابل شناخت او رسمیت باندې پیژندل کیدل دی یا د اداري فساد او تنظیم شو جرمونو پر ضد مبارزه ده. د پرشتینا شاروال ویلي چې د دې ستونزو په وړاندې د مقابلې لپاره د جدي ائتلاف لپاره اړتیا لیدل کېده. او د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې چې د روسیې دوهم لوی ښار دی، په یوه کوچنۍ بیړۍ کې د اور لګېدو له امله یو وګړی وژل سوی دی. په رسنیو کې نن د روسیې د بیړنیو حالاتو د وزارت د چارواکو په حواله ویل شوي چې په بیړۍ کې د سهار د 5:30 بجو په شاوخوا کې اور لګېدلی او په تقریبا 1 ساعت کې اور مړ شوی دی. د بیړنیو حالاتو د چارواکو په حواله په دې بیړۍ کې 300 کسان سپاره وو چې ټول د اور لګېدو څخه وروسته له بیړۍ ایستل شوي دي، خو یو وګړی چې د بیړۍ ماشین ته نږدې و وژل سوی دی. د روسیې چارواکي وایي چې د دغې پیښې د علت په اړه څېړنې کوي.
له فرشته جلال زین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. که دا وزین نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې افغان ولسمشر اشرف غني وایي سوله راځي خو د ولسمشرۍ انتخابات به هم ترسره کیږي.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولایتونو امنیتي چارواکي بیا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د بشپړ امنیتي تیاریو خبر ورکوي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصویري عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخاباتو په ورځ خپل نوماند ته رایه ورکړي.
د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د زیاتو رایو پر چاپېدو اندېښنه څرګندوي او وایي چې ممکن له دغو رای پاڼو څخه په راتلونکو انتخاباتو کې ناوړه استفاده وشي. دغه راز په افغانستان کې ډیری د ټولو جرمني ځواکونو عمومي قمندان وایي جرمني بل افغانستان د نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو وروسته هم له دې هیواد سره خپل مرستې جاري وساتي. ازادي راډیو او رای د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان ولسمشر اشرف غنی د تیر د ریورزي ورسته او څرګندونه ته. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي سوله راځي د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د بربادۍ کلونو ته بیرته افغانستان نه ورګرځي. نوموړي تېره شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانستلو په مراسمو کې وویل چې د جمهوریت د ساتنې لپاره ټاکنې ډېرې مهمې دي او اوس هغه وخت تیر دی چې نور به د افغانستان راتلونکی او برخلیک ټاکه. دا موضوع زما همکار تعقیب کړی اکرام الله اکرام راسره دی. اکرام صاحب، د اشرف غنی د تیرې شپې د دارالامان د ماڼۍ د رسمي پرانستلو په مهال چې کړي دي، که اوریدونکو ته خبر کړي.
نوری صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکایانو او طالبانو ترمنځ سولې روانو خبرو ته په اشاره سره په دغه غونډه کې ویل چې افغان حکومت د دې خبرو له ټولو جزئیاتو خبر دی، خو تر اوسه ځکه غلي دي چې له طالبانو سره مخامخ خبرې نه دي پیل کړي. ښاغلی غنی تیره شپه د دارالامان ماڼۍ د پرانستې په مراسمو کې وویل چې سوله په نیمه شپه او په پټه نه راځي، بلکې په رڼا ورځ به راځي او حکومت به یې په اړه له ولس سره ټول جزئیات شریکوي.
او طالبانو ترمنځ کومې خبرې روانې دي؟ موږ دا هر څه څارو، خو په دې اړه موږ ځکه خاموشه یو چې تر اوسه پورې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات نه دي پیل شوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل افغان ولس نغولی شاته لړشی ولس خوخیار دی او بیا په اوازو د سیسو باندې نغولی دا په داسال کې دا نوري سیب چې ټاکل شوی د امریکا او طالب استازو ترمنځ سولې د نه هم پړاو خبرې د قطر په مرکز دوحه کې پایل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې خاغلی خلیلزاد به د افغانستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف د سولې د هڅو د یوې برخې په توګه په دوحه کې بیا له طالب استازو سره خبرې پیل کړي. محمد اشرف غنی په دغه مراسمو کې چې تیره شپه په دارالامان ماڼۍ کې نیول شوی و د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو باندې یو وار بیا ټینګار وکړ او ویل چې د جمهوریت د ساتنې لپاره ټاکنې ډېرې مهمې دي. اوس هغه وخت تیر دی چې نورو به د افغانستان راتلونکی او برخلیک ټاکه.
انتخابات کیږي، ټاکنې ځکه کیږي چې د اساسي قانون اصل ده او د ولس غوښتنه ده. انتخابات ځکه کیږي چې دولت په ټولیزه اراده او ملي شعور باور لري. ملت باید تصمیم ونیسي چې په ارګ کې څوک وي چې له دوی نه استازیتوب وکړي.
همداشان نوري صاحب نوموړي ویل چې بیا به هیڅ کلم ملیشي د افغانستان دغه ډول تاریخي ودانۍ ړنګې نه کړي او د ډاکټر نجیب او د مجاهدینو کلونه یاد کړي چې هیڅ کله به هغه کلونه بیا تکرار نه شي. ولسمشر محمد اشرف غني د ودانۍ لپرانیستو ویل چې وروسته ویل چې افغانستان به یو ځل بیا د دارالامان ماڼۍ په څیر راپورته کیږي او پر خپلو پښو باندې به درېږي. نوري صاحب ټاکل شوی و چې دغه ماڼۍ د تېرې دوشنبې په ورځ باندې د زمري پر 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستنې د سلمي کلیزې په ورځ باندې پرانیستل شي، خو په کابل کې د تیرې اونۍ د شنبې په ورځ باندې د ودونو په یو تالار کې له خونړي برید وروسته چې لږ تر لږه اتیا کسان پکې وژل شول او تر سلو ډیر ټپیان شول، حکومت اعلان وکړ چې د دغه ماڼۍ مراسم به د پرانیستې مراسم د څو ورځو لپاره وځنډول. دارالامان ماڼۍ د افغانستان د پخواني واکمن امان الله خان په دوره کې جوړه شوې وه چې د تیرو څلوېښتو کلونو په جګړو کې څو ځله ویجاړه شوه. ولسمشر غني د خپلې واکمنۍ په لومړیو کې د دې ودانۍ د بیا رغونې اعلان کړی و چې وروسته د افغاني انجینرانو او کاریګرو په زیار بالاخره بیرته ورغول شوه. بلی نور صاحب.
بلی اکرام الله اکرام، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، وامر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ یو ځل بیا ټینګار وکړ چې سوله راځي خو د ولسمشرۍ راتلونکي انتخابات به اهم کیږي. په ټول افغانستان کې امنیتي چارواکي په دې وروستیو کې وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی دی. د جنوب ختیځ زون امنیه قومندانان هم وایي راتلونکو انتخاباتو ته بشپړ تیاری لري. د افغانستان د جنوب ختیځ زون ولایتونو امنیه قومندانان چې په پکتیا کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په کمپ کې سره راټول شوي وایي راتلونکو ټاکنو ته بشپړ چمتووالی لري او د تیر په څیر به دا ځل انتخابات هم پرته له ستونزو ترسره شي. له ګردیزه د ازادي راډیو خبریال احسان آرین رپورټ لري.
د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ټولو ولایتونو امنیه قومندانان د پکتیا ولایت د 203 تندر قلو اردو په عمومي قومندانۍ کې د غوس ملاتړ په کمپ کې سره راټول شوي او د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د امنیت په اړه د یو بل نظرونه اوري او په وروستیو تصمیمونو غږیږي. د غوس ملاتړ د جنوب ختیځ زون قومندان بریج جنرال ټینګ په خپلو خبرو کې وویل چې دوی د افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او د سولې د روانو خبرو سره سره په جنگي پلانونو کې کوم تغییر نه دی راغلی. نوموړی وویل دوی باور لري چې افغان ځواکونه به د پخوا په څیر د ټاکنو امنیت خوندي کړي او له خپل اړخه یې هم د مرستو ډاډ ورکړ.
سربیره پر دې چې د قلو اردو له قومندان سره موږ بار بار خبرې کړې او د همکارۍ فضا لرو، زه غواړم چې تاسې د هغه څخه ملاتړ وکړئ او دا زمینه برابره کړئ چې رواني د ولسمشرۍ ټاکنې په یوه ډاډمنه امنیتي فضا کې ترسره شي.
د پکتیا امنیه قومندان محمد عثمان جنباز له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پولیس د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین او د ټاکنو په ورځ د رایه چونې د محلونو د امنیت ساتلو لپاره شپه او ورځ کار کوي.
د انتخاباتو لپاره باندې اوس هم تصویري عملیاتونه لرو. په بعضو نقاطو کې چې د دښمن شتون لږ لږ لیدل کېږي، هلته کولی سي چې په ازادانه ډول خپل کمپاینونه وکړي او د انتخابات په ورځ خپل نوماند ته رایه ورکړي.
د لوګر امنیه قومندان رحمه خدا مخلص او د پکتیکا امنیه قومندان محمد ایمن نیازی هم له ازادي رډیو سره په خبرو کې د یو شمېر هغو ټاکنیزو مرکزونو په اړه چې د محل له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي د تصفیوي عملیاتو خبر ورکړ.
ولسوالی لوګر قسمه کې د جریان هستین. ولسوالی خوشی همترین ولسوالی است. ولسوالی محمد آقا هم نسبتا خوب است. تعدید یگانه جنجال که از ولسوالی برکه برک و ولسوالی چرخ و خروار یگان مشکلات ها و جنجال ها هست. اونجا هم عملیات ها بسیار مؤثر اجرا شده. دیگه عملیات های خاص عملیات های عمومی انشاءالله دوام داره.
مونگا پا پکتیکا که کم سیتون چه مشخص شویدی پاگه که حس نو مشکل نلرو پا پارلمانی تاکونو که هم التا کم دست مشکل پیدا شو ولی مونگا پلانور تلرو مونگا تا مدیگان لرو.
پا پکتیا کې د راتلونکو ټاکنو په اړه په داسې حال کې د زون په کچه امنیتي ناسته نیول کېږي چې د پکتیا ولایت ډیری اوسیدونکي وایي تر اوسه د ولسمشریزو ټاکنو د ټولو نوماندانو د پروګرامونو په اړه نه پوهېږي او لوی لامل یې د یو شمېر نوماندانو لخوا په دې ولایت کې د کمپاینی دفترونو نه پرانیسته او د کمپاینی غونډو نه ترسره کول بللي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو د امنیت د ډاډمن ډاډ ورکوي. د افغانستان د جنوب ختیځ زون ولایتونو امنیه قمندانان خو امنیت بیا هم د انتخاباتو په وړاندې یو ستونزه بلل کیږي. له بلې خوا د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له ټاکلي معیار نه د رایې پاڼو زیات چاپېدو په اړه هم اندېښنه څرګندوي. دوی وایي که دغه پاڼې سمې ونه ساتل شي ممکن ورنه د راتلونکو انتخاباتو کې ناوړه استفاده وشي او انتخابات به یو ځل بیا لانجمن شي. دا موضوع زما له کابل بل همکار رحمت الله افغان تعقیب کړی ده. افغان صاحب مهرباني.
مننه ان صاحب. بخینوري صاحب، له امنیتي او نورو بلابلو ننګونو سربیره لا ټاکلي حد او معیار د زیاتو رای پاڼو چاپېدل د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په وړاندې یو بل سرخوږی او ستونزه ده. په انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه وایي ویره لري دغه زیات چاپ شوې رای پاڼې د نامسولو وسلوالو کسانو لاسته ونه لویږي چې ورسره به د انتخاباتو شفافیت ته زیان واوړي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویاند مروه امینی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
یعنی د فیصدی د رای پاڼو د چاپولو ډیره ده او د دې په ساتلو کې کمیسیون باید خپل آخري زحمت وباسي، ځکه یو خو له اقتصادي پلوه دوی کله چې له 15% څخه راځي 14% چاپوي، دا له اقتصادي پلوه یو لوی مصرف دی. او له بلې خوا د دې د ساتلو موضوع ډیره مهمه او اړینه ده چې کمیسیون دا باید وساتي په سم شکل او له ستونزو سره مخامخ کیږي. زه فکر کوم راتلونکي ټاکنې بیا چیلنج کوي.
د نړیوال معیار له مخې په انتخاباتو کې باید د ضایعاتو نه د استفادې لپاره 15% رای پاڼې چاپي سي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره 12% رای پاڼې زیاتې چاپې کړي چې ټول 14% کیږي. په افغانستان کې شاوخوا 9.6 میلیونه کسان د رای چونې په شرایطو برابر دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د افغانستان شرایطو او وضعیت له نورې نړۍ سره بشپړ توپیر لري او د لزایتونو د استفادې لپاره دغه اقدام کړی ده. بلې نوري صاحب.
بلې رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو لپی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري او اوسم اقتصادي خبرونه لرو. خاطر پردیسی اوروي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ غلام خان سوداګریز بندر وروسته له څلور کلونو بیرته پرانستل شو. د افغانستان د متشبثون علي بورډ مشر رحیم الدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد بندر د ځینو ستونزو له کبله په 2014 کال کې تړل شوی و. نوموړي هغه ستونزې یاد نه کړي چې له امله دغه بندر تړل شوی و، خو ویل چې په پرانیستو سره به یې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې زیاتې شي.
دا بندر د صادرات او واردات په مخ پرانستل شو. پاینده کې کیدای شي ټول سوداګر او خصوصا د جنوبي حوزې د خوست او پکتیا او پکتیکا او د کابل د دې بندر نه استفاده وکړي.
د نوموړي په خبره پخوا به د غلام خان بندر له لارې په ورځني ډول تر سلو موټرو تګ راتګ کاوه. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونوي د سمبولي میاشتې په 14 نیټه به په دغه ولایت کې دغه خونې د مدیره پلاوي خپل منځي ټاکنې ترسره شي. د دغه خونې مشر عبدالمتین قلندری ازادي راډیو ته وویل چې تر دغه ټاکنو وروسته به د غزنی ولایت اقتصادي وضعیت هم کنټرول شي.
فرصت سرمایه‌گذاری را در بخش صنعت، در بخش صادرات و موانعی که روی سرمایه‌گذاری در سطح ولایت است اتمن تاثیر گذاری خود داره.
خغلی قلندری وای د غزنی ولایت د سوداګری او صنایع خونې د مدیر پلاوی لپاره ډیر لس سوداګرو ځانونه نوماند کړی دي. د نوموړي په خبر لڅو کلون را پدی خو سره لدی چې کرنیز محصولات او صنعتي فعالیتونه کیږي خو جدي پاملرنه ورته نه ده شوې. او د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوی افغانۍ 55 پوله، یو یورو واتی افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 49 افغانۍ 40 پوله، یو سودریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلدار 1140 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 80 پوله، او زر پاکستانی کلدار 490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو او اوریدل په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خبرونه کې د اف ام په 1.5 په هم صافه وازی اوریدل شي. او اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي نور هیوادونه هم باید اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش پر ضد جګړه وکړي. په دغو هیوادونو کې د روسیې، پاکستان، عراق او ایران نومونه یاد کړل. دا موضوع زما همکار ملالی بشیر تعقیب کړی په سټډیو کې سره دی. ملالی جان، ترامپ دا خبرې څه وخت کړي او ولې اوس کړي دي؟
نوري صاحب مننه. ډونالډ ترامپ دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له طالبانو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. ترامپ ویلي چې نه غواړي هیواد یې 19 کاله نوره جګړه وکړي، ځکه داعش ډله چې په کومو هیوادونو کې سته هغوی باید پخپله د دې ډلې پر وړاندې جګړه وکړي. ترامپ ادعا وکړه چې د هیواد ځواکونو یې داعش ډله په عراق او سوریه کې له منځه وړې ده. د ځانګړې توګه د هندوستان او پاکستان نومونه یاد کړل او وی ویل چې دوی په هندوستان په همدې سیمه کې دی چې د سخت دریځو له تهدید سره مخامخ ده، خو هندوستان په دې اړه هیڅ نه کوي. او دوی ویل چې پاکستان هم په همدې سیمه کې موقعیت لري، خو پاکستان یو څه کوي او دومره نه کوي لکه څومره چې باید یې کړی وای. د همداراز ویل چې د سخت دریځو پر ضد دا عادلانه نه ده چې یوازې امریکا باید هلته جګړه کوي چې زرګونو کیلومتره لیرې ده.
آیا هغه څه چې ترامپ وایي چې په عراق او سوریه کې داعش او نور سخت دریځ ډلې ماتې شوې، آیا په رښتیا وضعیت همداسې ده؟
نوري صاحب، تیر کال د امریکا په ملاتړ ځواکونو په سوریه کې له داعش څخه پاتې سیمې هم ونیولې. له هغه راهیسې اندېښنه سته چې سخت دریځ ډلې یو ځل بیا سره راټولېدای سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سه شنبې په ورځ ومنله چې په سیمه کې اسلامي دولت سخت دریځ ډله یو ځل بیا سر راپورته کوي، خو ده وویل چې د دې ډلې د حملو کولو ورتیا لمنځه تللې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په همدې ورځ وویل چې داعش ډلې د مشرانو نومونه، ځینې نومونه چې محمد عبدالرحمن المولا، سمی جاسم محمد الجباري او متعاز نومان عبد نایف نجم الجبوري پیژندل سوي دي، پر دوی باندې د هر ډول معلوماتو په بدل کې د 50 میلیونو ډالرو جایزه ټاکلې ده. افغان چارواکو او ځینو طالبانو هم همداراز اندېښنه ښودلې ده چې امریکا د طالبانو تر توافق وروسته شای یو شمیر طالبان د داعش ډلې سره یو ځای سي. رويټرز د اگست په 14 یو راپور ورکړی چې لویدیځ منځګړي هیوادونه غواړي چې ایران او امریکا په افغانستان کې د امنیت په ټینګښت کې باید همکاري وکړي. متخصصین وایي چې دا دواړه مخالف هیوادونه شای پر دې خبره سره توافق ته ورسیږي، په داسې حال کې چې ترامپ غواړي امریکا افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې همداراز د چهارشنبه په ورځ خپل خبرو کې اروپا ته هم خبرداري ورکړ. نوري صاحب، د ویل چې که په سوریه او عراق کې نیول سوي هغه داعش بندیان ونه مني، دوی به هغوی همغو هیوادونو ته ورخوشي کړي لکه کوم څه چې عراق او سوریه ته تللي وو او له داعش ډلې سره یو ځای سوي وو. د په ځانګړې توګه د جرمني او فرانسې نومونه یاد کړل او وی ویل چې امریکا نه غواړي دوی په ګوانتانامو کې وساتي او مصارف یې پر خپل ځان یوسي. د سوریه په شمال ختیځ کې زرګونو د داعش غړي نارینه، ښځې او د هغوی کوچنیان د هغو ځواکونو لخوا چې د امریکا په ملاتړ په سوریه کې دي او ډیموکرات ځواکونه یادېږي، هغوی توقیف کړي دي.
بله مننه ملالای جان. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ څرګندونې مو واورېدې. قدر من اوریدونکو چې د داعش په اړه کړې وې، داعش هغه سخت دریځه ډله چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو خونړیو حملو مسؤلیت اخیستی. ترامپ ویلي چې دا یوازې امریکا نه ده، بلکې د سیمې نور هیوادونه لکه پاکستان، روسیه، عراق او ایران هم باید د دې ډلې پر ضد کوټلي اقدامات وکړي.
او سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم. فرماسوس ایز نات دی بیلدنگ، ایز نات دی مانیومنت، ایز یو. لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالات خبر شي.
په افغانستان کې د ټولو جرمني ځواکونو قومندان وایي چې جرمني به له افغانستانه د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د وروستي سرتیري تر وتلو وروسته له دې هیواد سره خپلې پوځي مرستې جاري وساتي. پرون په مزار شریف کې په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه، پکې افغان د ځواکونو مشرانو هم ګډون کړی و. مجیب الرحمن حبیب زی له بلخ رپورټ لري.
آلمان د نړیوال ائتلاف تر وتلو به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکوي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو پخوانی مشر جنرال کلافوس د دغو ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس ته د خپل نظامي مسؤلیت د سپارلو پر مهال د اګست په 20 نیټه وویل چې آلمان به تر نړیوال ائتلاف د وروستي سرتیري تر وتلو به له افغانستان سره پوځي همکاري ولري. په افغانستان کې د ټولو آلماني سرتیرو او په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ځواکونو نوي قماندان جنرال یورګین بروتس هم څرګنده کړه چې آلماني پوځیان د دې تر امر لاندې ټول ځواکونه به د غوث ملاتړ په چوکاټ کې افغان ځواکونو ته د مشورې ورکولو، روزنې او تشخیص چارې پر مخ بوځي. هغه زیاته
کړه،
زموږ دندې تغییر نه دی کړی. موږ دلته یو تر څو افغان سرتیري وروزو او له هغوی سره همکاري ولرو، تر څو له خلکو څخه محافظت وکړو او د دې معنی وګرځو چې تروریستان په دې هېواد کې تاوتریخوالی ترسره کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو قماندان وایي چې له طالب سوالو سره د سولې خبرې اساسي مرحلې ته رسیدلې دي او د سولې دایمي هوکړې ته د رسیدو په خاطر د جګړې ټول لوري باید تر پخوا ډېر د مصالحې په هڅه کې واوسي. جنرال یورګین بروتس په شمال ځون کې د نامنویو زیاتوالی او د دولت ضد وسلوالو ډلو پراخ حضور تاییدوي، خو وایي سره له دې چې وسلوال تروریستان هڅه کوي چې تاوتریخوالی رامنځته کړي او تروریستي حملې ترسره کړي، خو افغان ځواکونه دا وړتیا لري تر څو د بلواګرو دا حملې شنډې کړي. په شمال ځون کې د غوث ملاتړ ماموریت دا مشر وایي چې آلمان غواړي تر څو په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او د دایمي سولې او ثبات د رامنځته کېدو لپاره د ناتو تړون په چوکاټ کې خپل همکاریو ته ژمن دی. آلمان همدا مهال په افغانستان کې کابو زر تنه سرتیري لري چې اکثرا په شمال ځون کې د بلخ په مارمول کمپ کې دېره دي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو.
ستاسو له پیغامونو
او هیله جنې کول چې په سوله کې کوشش وکړي. د افغانستان ولس ټول در په دره دی، دعا وکړي چې سوله وسي. السلام علیکم.
د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ ته خبره کوم. زما دا غوښتنه ده چې دا سوله چې دوی کوي نو دا ولې د امریکایانو سره کوي، ولې د افغانستان حکومت سره نه کښېني؟ په افغانستان کې دوی خود به خود سره جوړ نه شي سره کښېنني، نو امریکایان چېرې زموږ سوله کولای شي؟ بیا هم د افغانستان حکومت سره دې کښېني. زموږ دا خواهش دی چې د افغانستان حکومت سره سوله وکړي. بهرله به که د خدای رضا وه انشاءالله سوله به وشي، او که چیرې چې دوی د امریکایانو سره ناستې د افغانستان حکومت سره کښېنني نو انشاءالله دا سوله به هېڅ نتیجه ورنه کړي، پایدې هم دغه رقم وي لکه دا اوس. السلام علیکم.
موږ دغه مشکل دی د هلمند ولایت څخه د ګرمسیر ولسوالۍ څخه نزک درته ولل چې تر مشکلونو پورې ورسوئ. پارلماني انتخابات کې مو د دولت تخوا څخه کار کړی، تر اوسه پورې معاش چاته نه دی راغلی. په ټولو ولسوالۍ کې خود مو ګرمسیر ولسوالۍ کې چاته معاش نه دی ورکړی، چې دغه مشکل مو تر مشکلونو پورې ورسوئ. السلام علیکم.
زه د کندهار څخه خبره کوم. زموږ شکایت هغه دی د حکومت د چارواکو چې دا موټروانان ډېر زیرهیي دوی خو خپل معاش هر څه معلوم دي، هم دوی د موټروانانو صفر کوي، خصوصاً د هغې پل پر علاقه باندې ډېر کې زیرهیي دا د کندهار د هغې پل پر علاقه باندې او د ژریف ولسوالۍ باندې داسې په ښارو داخلېږي. نو دوی خو دا قانوني څومره حق لري، خو یو ځای به د موټروان سره محلي اخي مسؤول وژني اخي دوی پر هر زنځیر باندې رفستې ولای اخي هرې موټروانان دغو نه قدر چې بار را بار در به ګمرک پر رسي هغه نه قدر د دې کرایه او د دې ګټې هغه ټول دې جنو اخي. نو دوی باید دا شر وخت خپله اکثر تنخواهش ته ټاکل شوې د هغه ورکې دا نور دغه غلای او دغه شکوونه دا باید بند کړی شم تر حاکم جوړې وسوري.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په سبتون کې ماشين کې مو پریښو کور مو ودان په دې هله چې مسول چارواکو هم اوریدلې وي او تاسو ستونزو ته مټي راون غړي. دا هم تاسو څو پیغامونه چې د افغان بسمت سوات لشمیر لاري مراسته ویلي. البته د موضوع په ارتباط د سولې په ارتباط چې مخکې د اشرف غنی سرګندونه مو اوریدل، مولوی محمد ابراهیم له کندهار څخه لیکلي، افغانانو ته تر انتخاباتو سول ډیره مهمه ده. که سول راشي نو هر څه په خپل سمېږي. بشیر حبیبزی له ازري ولسوالۍ څخه د لوګر لیکلي چې ان شاء الله برازی که ده پاک علا رضاوی خدای وکړي. عبدالواحد مدقق لوګر لیکلی، طالب استازی او خلیلزاد باید په نهم پړاو خبرو کې په دایمي اوربند موافقه وکړي. البته تر اوسه دغه نهم پړاو خبرې نه دی پیل شوی. خلیلزاد هم د قطر پلازمینه دوحې ته تللی. طالبان ویلي چې ډیر ژر به نهم پړاو خبرې پیل شي او دواړو لورو داسې هیله څرګنده کړې چې ممکن کوم هوکړه لیک وشي، خو تر اوسه ځینې اختلافات لا پاتې دي. کور مودان چې د افغان بسمت سوات لشمیر لارې هم موږ ته پیغامونه راستوي. پیغامونه هم لولو، خو که لنډې ولیکئ او واضح ولیکئ دا به ښه. یو د موضوع په ارتباط هغه د هغو راپورونو په اړه چې معمولا موږ یې د خپرونې په پیل کې درته خپروو، او ستاسو نظرونه هم هغه ته ضرور دي چې تاسو څه فکر کوئ. د ورو ورو په افغانستان کې 12 بجې ته رسیږو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې ازادي راډیو اونیزه خپرونه ده، د مخخو ښځو خپرونه. یوه بله مخخه ښځه در پیژنو، خو اوس زما همکار فرشته جلال زی سټوډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان په شمالي زون کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت نوی مشر او د ټولو جرمني ځواکونو قومندان جنرال یورکن بروتس ویلي چې د وروستي بهرني عسكر تر وټولو به هم له افغانستان او د افغانستان لمنيتي ځواکونو ملاتړ کوي. جنرال بروتس ویلي چې د دوی په ماموریت کې بدلون نه دی راغلی. د کندهار پولیسو ویلي چې د وسوال طالبانو د وکسیز ډلې د قومندان په ګډون 15 تنه تخریب کاران نیولې دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ په بیان کې چې نن خبر شوی ویل شوی چې په دې ولایت کې د وسوالو طالبانو یو قومندان چې یحیا نومیده او د هغوی یو وسلوال چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذ او حملې مسؤلیت وسپارل شوی و نیول شوی دي. وسوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کوسوا پارلمان نن د صدراعظم راموش هرادینای په مشرۍ د حکومت ولو فوقلاده غونډه کوي او همدارس جمهور رئیس ته اجازه ورکوي چې وختي انتخابات راوبولي. د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې د وی بیړی د په بیړی کې د اور لګیدو لامل یو وګړی وژل سوی دی. رپورټونه وایي چې په بیړی کې 300 کسان سپارو. د پیښې د علت په اړه څېړنې کیږي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د چین او روسیې په غوښتنه یو پرانیستي غونډه کوي چې په هغه کې به د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د یو کروز توغندي په ازمایښتي توغولو باندې بحث وشي. د امریکا متحدو ایالاتو ویلي دي چې دغه ازموینه د امریکا د متحدو ایالاتو د اگست په 9 نیټه د دې ازموینې خبر ورکړی دی.
مخکخې خزي
سلامونه او نیکی هیلې. زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکښې ښځې خبرونه اوري. د مخکښې ښځې په دې خبرونه کې مونږ دوی میلمنې لرو، یوه صحي ترینر او د خصوصي پوهنتون استاد مریم بدری او بله لیکوال او ژورنالیست شازیه هوتک ده. مریم بدری د کابل پوهنتون د متوسط طب څخه فارغ شوې او دمګړۍ په یوه معتبر نیمه دولتي روغتون کې د صحي ترینرۍ په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یوه مدافع سازمان غړي هم ده، چې په رضاکاره توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وې. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته راغلاس وایم. خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلام او مننه. لومړی غواړم اغلی بدری تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایې. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډېر کله یې اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډېره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو
او اوریدین کو ته نو څنګه تاسو پښتنه وکړه هغه میرمن چې د باندې کار کوي او د کور مصرفیتونو کې هم مصرف وي یو بازي ورته مشکلات پیدا کیږي خو پر صورت بیا هم دوی غوړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته نو په دغه خاص ورځو کې بز وغنو کریانی وی او هم مصرف یا تون زیات وی په موضوع کې نو موږ زیات کوشش کوو چې هم همغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ته
ډیر کله د باندې وې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای
بز وختونه زیاتره وخت شرغلی چې دفتر کې ما او بز وخت داسې کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاصو ورځو کې ورسره حدمان واوسو نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه هم دا رقم ته په سمه توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي خو زیاتره د باندې کارونه مصروف دي نو زیات دي مصروف وو
اغلې هوتک مغختل می اساس نه هم پښتنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي دا اختر مهم د تیر اخترونو په څیر مصروفه تیر کړ کنه
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان څنګه چې تاسو پوهیږئ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فیدان هم کار کوو ډیری وخت په کور کې نه متاسفانه ځکه چې تاسو خپل خو پوهیږئ نیمه ورځ پانتون شي او نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته راشي ستړې ستومانه کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغوی هم شکایتونه کوي ډیری وخت خپل هم خپایم چې یعنی کورنۍ ډیره خوږه وي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مصروفیتونه دي مونږ هم پکې مصروف
تاسو ول چې ذکر کوي په کومه برخه کې مو ذکر کوي او کوم څومره رسیدلې دي
د ما خو د ژورنالیزم د پانسي دریم کال دی او هم دې کې مصروف یم تر څنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځین نور رسنیو سره مصروف یم او څنګه چې تاسو ولې ځین لیکنه هم کوم ادبی نو بس باندې کارونه باندې مصروف یم
تل خوشاله اوسه او اقل بدری غوړم چې ستاسو د کار په اړه معلومات راکې چې کوم ځایونه کې تاسو مصروف یاستي کار مو څنګه دی ځینې دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینې دندې دي پوره ورځ مصروف یم
من نه فرشته جانې زه خپل په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فعلاً کار کوم د صحي ترینر په حیث باندې او د دې ترڅنګ په یوه خصوصي پانتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داسې وختونه هم راځي چې کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دواړه کارونه مې په سمه توګه ترسره کړم او تاسو پوهیږئ چې په روغتون کې کار کول لږ څه ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غواړي باید حتما موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکړي او په خصوصي پانتون کې کله چې زه خپلو هلته زده کوونکو ته درس ورکوم نو په هغو کې م تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروف یم خو بیا کوی شم چې دواړه ته په سمه توګه رسیدګي وکم او په روغتون کې مې کار ډیر څه یعنی علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ یعنی
ډیر ښه له غربان د یو اوریدونکو د تلیفون پر لیک لرو مهرباني وکړئ خراغلاس خبرونه ته محمد کبیر
من نه د خو تاسو څخه پوښتنه د چاغوی لیکوالي په نو د دې څنګه په شعر شاعری کې هم دغه لري رول لوبي او که لیکوالي کې نو کوم باسو کې دي
ډیر مننه کوروا دا که اغلی هو تاسو ته لیکوالي کوي آیا شاعری هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والا متاسفانه د شاعری استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې غلولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه وو خدای پاک دې استعداد راکنه شاعره به هم شم
کوم نه شاعر البته غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدری فکر کوم د میدان وردګ ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګ کې خزي څه دودونه لري د اختر د پاره او معمولا څومره مصرفي وي
من نه فرشته جانې د کابل او د میدان وردګ رواجونه تقریبا یو شان دي خو په ولایتونو کې میرمنې همیشه زیاتې مصروف وي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کړه لکه خانه کلچې د تنار کې چوغي جوړوي پخوي او کور مثلا پکوي او آمادگی اختر لپاره نیسی. او کابل کې هم مغر رقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه دسترخوان جوړ کړي له اختر دپاره. او هغه مهمان نوازي او کوم مثلا میلمانه چې ورکه راځي ډېر یعنې خوشحاله ورنه لاړ شي. او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي، او د هغوی دپاره جوش کړې هګۍ ورکوي، بعضې کله هم دسمال ورکوي. نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي. او د غټ عید یعنې چې د قربان موږ ورته وایو، په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړې وي او ذبحه کوي، نو زیات فرق نه لري. هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه دي.
یوه لنډۍ ته وایي ته د اختر په سبا راشه زه به در وزم تورې سترګې سره لاسونه. که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو، د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی؟ آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هغه تقریبا کمرنګه شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسې هلته اوسېدلی لیدلی مو دي؟
ما نه فرشته جانې، زه هلته نه یم اوسېدلی. سمه ده، کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی، یا خو تللی یم هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي. د نکریزو په هکله درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیل لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو نکریزو تعریف به څه مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي؟
او د دوی په نظر او زما نظر هم هغه نکریزې چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نخ چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنې ښکاره شي. نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي. او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزې خوښېدلې، یعنې د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی. نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي، خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکټرانو صحي ترینره چې تاسې یاستئ، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو، دا په دې معنی نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکټرانو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي، هغوی د مکمل معنی راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام دوست مم لسونه سره راغلیه
ما ویل چه مال دیر خوخی
بله تا همی واری کل رو بگرو چی چوک دیل کم زیسا خمهربانی اوکی؟
سلام علیکم آزاد در رادیو همیشه نه همکار برمرجان درکی هم دخوص ولید نگر طرف تماس بیا
خیر آلاز که غلی گل مرجان میره بانی
امالا واقعیان لکتر اگه چی منگورو ددون پرک لری دی هر ولید زونت ددون دیل زکر دلتا پخوص که در تواگی گمه چی په خو څه کوم دا چې لکه تاسو مخکې خبره وکړه په د اختر کې د غېدې را سره وړي کوم فکر وکړو په عموم کې خو لومړی دا ښه کار نه دی چې موږ دغه دود ریواج کړو، ځکه چې دغه څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ لپاره عیدي تیاره کړي. باور وکړه چې یو چاته خبره کوله چې موږ ګنې یو چا که عیدي وړلنې تر شلو زرو پورې موږ په عیدي باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړه چې دومره زیات مصرف په دې باندې کېږي هر اختر کې، نو دغه څومره زیان دی؟
کور ودم ښهلکه اغلی ګل مرجان څخه مننه چې له خوسته اړیکه نیولې وه. اغلی بدري غواړم بېرته راوګرځم ستاسې کار ته. کله چې تاسې پوهنتون ته ځئ او هلته ته
تدریس کوي چلن مو د مسلینو سره څنګه دی؟ ځینی استادان ډیر جدي خو ځینی بیا ډیر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي.
من نه فرصت جان زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غوړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی ځینی استاد او نه هم دومره آرام. نو زه د مسلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي. زما زه خپله یو آرامه یم او چلن مې هم د مسلینو سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو، نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي که نه هلته بیا جدي وایي څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي.
فرشته جانې تاسو د ازموینې خبره وکړه، نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم. نه تنها د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو، خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعات شي. او ما ته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زده کوونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کړه، نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقو نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې دي ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي، د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم په دې بخش کې نشته ده، او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځي ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کومه لس سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس دي یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو لپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتونه، زه باید تاسو ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري، په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت غلو ته ورسوي. نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپېژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپېژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغې دپاره کار وکړئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو، مګر د هغې دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو. کوشش تر ټولو زیات مهم دی، او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو. او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي، او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هر برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکړئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتک رضو، تاسو راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسو هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسو هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې، هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایاتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ یې په استعداد به زه درته دا ووایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نخچې باسي بیا په غوي باندې خيسته دوخ کوي دوی
لاسي صنايع کې
لاسي صنايع کې ډېر لایق دي یواسینه شي چې د ما ډېر خوښ شو چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي او ډېر خيسته یو لباس ماته هم جوړ کړی وو یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی غي ته وګوري کنه نو اصلا باور به ونه شي چې دا د لاس کار دی دا هم یو استعداد دی او همدا سنور کارونه دوی دا ګلاسونه جوړی دي مړی یا د غلاسی ګنڈل دی نو کار دوی ډیر خيسته کوي استعداد دی یعنی تر څنګه چې دوی مالداری کوي د کور کار کوي لاسي صنایع کې ډیر تکړه دي ماشاالله
که زه الته په مالداری هم بوختی دي
بوختی دي واقعا چې سنت سره مخ دي
نو کې مثلا ځینې ویرمنې شي په مالداري او په کرنې باندې بوختې دي ډېر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي دا ستونزه هلته څومره لیدل کېږي
دا ستونزه ډېره ده فرشته جانې او لامل باندې تاسو هم پوهېږئ موږ هم پوهېږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده اصلا دوی د خپل هغه حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري که دوی چېرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې مونږ کوو د هغې هغه صلاحیت او ارسه زموږ په غاړه دی او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپله دوی ته ورکړل شي خو اصلا د هماغه د تعلیم کچه ټیټه ده اصلا دوی خبر نه دي بیچارهګانې کار کوي او نور خبرې نه دي چې پیسې د چا جبته سي
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې د کنه په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې د لیدل کېږي
مرکز او ولسوالۍ لرو د یعنی زتر لنګار پورې هم تلیم نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګار پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري ځینې موږ تاسو ژورنالیستان ډېر ولایتو ته تللي یواځې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډېر وخت هغوی ډېرې ازاده دي مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته نو ډېر زیات تفاوت لري
اغلې بدري ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څو پوښتنه وکړم تاسې وردګو ته تللي میدان وردګو ته هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر
فرصتونې د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې اسکیلی یعنی کم میرمنی دی چلتا کار کوي خو په روغتونونو کې شته دي قابلګانې نرسانې ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي مګم د یو سری غلطو راوجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې او امنیتي حالت خراب دي میرمنې ذاته نشي کولی د کور نه بیرون شي او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه
روختونونو ته کله ورغلی یې لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه ښه دی اوس وضعیت ښه شوی
د مخکني وختونو نه اوس شکر د خدای دی ښه دي یعنی موږ یو دوه روختونونه هلته کتلی دي خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلف روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دو بخش کې میرمنې ولرو تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامې ته کار کوي ټولنې ته کار کوي او زه دا ډېره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي هېڅ وخت هغه نه قبلوي مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا نو دا هم د هر څوک غواړي نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوی صحي کارکوونکو لپاره نشته دي
بله اغلی هوتا تاسې د لغمان یادونه وکړه چې تاسې هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلوي یا کله هم د کار په جریان کې وي د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار
ما تاسو ته وویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته او کابل نه بیا راغلو راستن کابل کې اوسېدو موږ او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه یعنی تلویزیون کې و، یعنی زه په کابل کې وم، خو هغه ستونزې چې ما ته په لغمان کې جوړه شوې هغه ګواښونه هغه اصلاً د ما یاد نه وځي. نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوی وم. واقعاً چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې عادي شنګ او همداسې دولت شاه، یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې په کې په امن کې ده هغه د کرغۍ ولسوالۍ دی چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم. خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو مېرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته خو
ولې ستونزه څه ده ستاسو په نظر؟
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي. نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هېڅ کار نه دی کړی، اصلا ولایتو ته کار نه دی کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته. دوی دلته بېغمه ناست دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسو وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړي وي هغه څه وي، په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني او دا خو زموږ غیرت ده، دا زموږ ننګ ده، هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه. بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو او داسې مو کول، نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې لورګانې کښېنوئ بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بېګناه او بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی حمایت چې هغه زما د کورنۍ وو. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ د ما مور د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو، او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده، او هغه ماشومان یې اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته یې چا خبره موږ زارۍ کړې دي هغوی اوس مکتب ته شاملې کړې دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بلې، اغلې بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو ته پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشتهجانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متخصص لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره مې، مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري او د هغوی دپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره.
څنګه غواړئ کار وکړئ؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړئ که نه کوم پلان هم لرئ چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړئ یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړئ د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرشتهجانې، زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي لی سره وګورم له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطحه یې ډېره زیاته کمه، او هغوی د ایچ آی وي هپاتایټس بي او یا هم د ډېر عادي ناروغۍ په هکله او د خپلې حفظ الصحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکم او کنور هیڅ هم نو وسې دغه عادي ترنینګونه لکه صحیح کومکونه چې موږ څنګه دی و مریضه کوي شو په اجل الله تونه کې څنګه کوي شو او ترنینګونه ورته دایر کما جوړې کم او هلته کار وکم او زه خپل دی وای پر شبکې غړي هم يم چې دغه طریقه مکتوب ولایتو کې انجنونو ته حل کونه ته صحیح مشورې ورکو کوم مشورې چې مخکې لا ودنه ورکول کیږي مختلف ناروغي په حق لکه ایچ ای وی چې ډیر زیات خطرناک دی او د نشه یي توکو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په غوی باندې اغشته دي نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکم او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم.
کور ودان ترنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه. خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. د ازادي راډیو نورې خپرونې هم واورئ. تل ښاد اوسئ. په الله مو سپارم.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی
تا د سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو